دا ازادي راډیو درنو دوستانو السلام علیکم پروگرام ته بخیر راغلاست ازادي راډیو د دې سات خبرونه تر شپږنیمه بجوده او په دې خبرونه کې په افغانستان او سیمه پر حالاتو تاسو روسي رپورټونه وړاندې کړو و بروی چنن په کابل کې د سمون او بدلون لپاره د افغان ځوانانو شبکې تر دې عنوان لاندې چی پارلمان د بیمه شرکت نه دی د ولسی جرګې لوري د افغانستان ملي شورا د غړو د حقوق او امتیازاتو د خوندیتوب د قانون د طرحې تصویب وغنده خو د افغانستان مشرانو جرګې هم دغه طرحه رد کړې ده او په دې خبرونه کې په نړیوالو مسایلو هم رپورټونه لرو ورسره به د خبرونه مطالبه په تفصیل درته وایم اول به جانا قال کوزای د 10 ساعت مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړی
د پکتیکا ولایت په ورګون ولسوالۍ کې د بمی چاودنې له امله د وژل شوو شمېر نه اتیاو ته ورسید. د افغانستان مشرانو جرګې د وکیلانو د خوندیتوب او امتیازاتو د قانون طرحه رد کړه او په مسکو کې تر ځمکې لاندې ټرین په ټکر کې لږ تر لږه شل کسان مړه شوي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیکا ولایت په ورګون ولسوالۍ کې د موټر بم په چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمېر نه اتیاو ته ورسید. د وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی ازادي راډیو ته وویل چاودنه د ورګون ولسوالۍ په بازار کې د یو مارکیټ دننه شوې ده. زمونږ یو ټولۍ چې سیمې ته نږدې وه د پیښې ځای ته له اتو امبولانسونو او دوو هلیکوپټرو سره رسېدلی. زمونږ ځواکونو تر اوسه د نهه اتیا کسانو مړی پیدا کړي. زمونږ قطعاتو دوه څلوېښت ټپیان هم د شرن روغتون ته انتقال کړي دي. کوم کسان چې له خاورو راایستل شوي ملکیان دي. د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چاودېدونکي مواد په یو مازدا ډوله موټر کې ځای پر ځای شوي وو او کله چې پولیسو موټر ودراوه چاودنه وشوه. د دې ولایت د امنیت عامر نثار احمد عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته وویل په وژل شوو کې دوه پولیس هم شامل دي. تر اوسه چا د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. په یوې بله حمله کې نن سهار د کابل په ارزان قیمت سیمه کې د جمهوري ریاست د مطبوعاتو او خدماتي مامورینو پر موټر حمله کې دوه تنه ووژل شول او پنځه نور ټپیان شوي دي. د دې حملې مسؤلیت طالبانو منلی. د افغانستان مشرانو جرګې د وکیلانو د خوندیتوب او امتیازاتو د قانون طرحه د رایو په اکثریت رد کړه. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار په عمومي غونډه کې په دې اړه وویل که د رایو په اتفاق سره دا طرحه رد کړو هم به خلک خوښ شي او هم به خدای تعالی راضي وي. د مسلم یار له څرګندونو وروسته د مشرانو جرګې د ولسي جرګې د وکیلانو طرحه رد کړه. د وکیلانو د خوندیتوب د امتیازاتو د قانون طرحه د شنبې په ورځ د ولسي جرګې لخوا تصویب شوې وه چې پکې د وکیلانو لپاره د دوی له کاري دورې وروسته د معاش په سلو کې پنځه ویشت برخه، دوه ساتونکي، سیاسي پاسپورتونه او د دوی د کورنیو لپاره د خدمت پاسپورتونه شامل دي. له دې مخکې مدني ټولنو او عامو خلکو دا قانون غیر عادلانه بللی و او له مشرانو جرګې غوښتي وو چې باید تصویب نه کړي. د جرمنی نړیواله پرمختیایي اداره وایي په کابل ښار کې د ښوونځیو د سوي لوړولو او معیاري کولو په برخه کې د لسو میلیونو یورو مرسته کوي. په دې اړه د پوهاوي یو سند نن په کابل کې د افغانستان د پوهنې وزیر فاروق وردګ او د جرمني سفیر لاسلیک کړ. د دې سند له مخې د اماني، عایشې دورانی او د جمهوریت عالي لیسې به په نړیوالو معیارونو برابرې شي. خبرونه آزادي راډیو اوري. د مسکو ښار تر ځمکې لاندې ترانسپورت یا میټرو کې د ټرین په ټکر کې لږ تر لږه شل تنه مړه او لسلو زیات ټپیان شوي دي. پیښه نن سهار هغه مهال وشوه چې خلک کارونو ته روان وو. د روسیې د عاجلو چارو وزارت وایي د برېښنا د شارټۍ له امله د خطر زنګ ووهل شو. ټرین سمدستي ودرېده او یو شمېر ډبې له پټلۍ څخه ووتلې. د ټرین چلوونکی هم وژل شوی او د یو شمېر ټپیانو وضع خرابه ده. د عاجلو چارو وزارت وایي شاوخوا دوه سوه کسان له ټرین څخه ایستل شوي دي. د ټپیانو د انتقال لپاره له هلیکوپټرو څخه کار اخیستل شوی دی. د عراق پارلمان نن نوی رئیس وټاکه او دا د نوي حکومت د تشکیل لپاره لومړنی ګام دی. د پارلمان سنی وکیل سالم الجبوري نن د درې سوه اته ویشت وکیلانو په یو سلو څلور نوي موافقو رایو د رئیس په څوکۍ وټاکل شو. د غیر رسمي توافق پر اساس د پارلمان رئیس باید سنی، جمهور رئیس کرد او صدراعظم باید شیعه وي. پارلمان تر فشار لاندې د هر څومره ژر چې کېږي باید جمهور رئیس او صدراعظم هم وټاکي تر څو نوی حکومت د سنی وسلوالو پر وړاندې چې د عراق زیاتې برخې لاندې کړي ښه چمتووالی ولري. په عین حال کې د عراق حکومتي ځواکونو نن د شمالي ښار تکرید د بیرته نیولو په مقصد په ښار حمله وکړه. چارواکي وایي په ښار یې له شمال او جنوب لوري حملې پیل کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د ایران د اټومي پروګرام په خبرو کې ښه پرمختګ شوی خو د جولای د شلمې ضرب الاجل د پوره کېدو لپاره لا هم زیات کار ته اړتیا ده. کیری په ویانا کې د نړۍ د شپږو طاقتونو او ایران لاستازو سره د خبرو وروسته وویل خبرې سختې وې او د دواړو خواوو ترمنځ رښتینې فاصله پاتې ده. د زیاته کړه لا هم په دې باور ده چې لار په مخ کې شته او دواړه خواوې په ښه نیت کار کوي. جان کیری ویل واشنگتن ته ځي ترڅو د ایران د اټومي پروګرام د اوږدې مودې معاملې په اړه له جمهور رئیس باراک اوباما او کانګرس سره مشورې وکړي. د اسرائیلو پوځ وایي وروسته له هغې چې حماس ډلې د مصر په منځګړتوب د شخړو بندول رد کړل په غزې تړانګه یې هوایي حملې بیرته پیل کړي. د اسرائیلو د پوځ یو ویان نن وویل اسرائیلو له شپږو ساعتونو توقف وروسته خپل عملیاتي فعالیتونه بیرته پیل کړل. د اسرائیلو پوځ وایي په همدې وقفه کې وسلوالو پر اسرائیلو 50 توغندي ورولې دي. اسرائیلو د مصر د اوربند پلان ملی خو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پاتیل ده کچیر حماس دا پلان رد کړي دوی به غزه سخته وځپي. راپورونه وایي د اسرائیلو په حملو کې له 190 زیات فلسطینیان وژل شوي او شاوخوا 1400 نور ټپیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په ویانا کې د خبرو پر مهال د اوربند د ټینګېدو د هلو ځلو په جریان کې پر اسرائیلو د توغندیو ورول په کلکه وغندل. د امریکا متحده ایالاتو روسیا تورن کړی چې د اوکراین په ختیځ کې بیلتون غوښتونکو ته د ټانکونو په ګډون پوځي وسایل ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي واشنگتن داسې کوم شواهد نه دي کتلي چې وښیي مسکو د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کم کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي روسیا بیلتون غوښتونکو ته درندې وسلې، نور پوځي وسایل او مالي مرستې ورکوي او وسلوالو ته اجازه ورکوي چې په آزاد ډول اوکراین ته داخل شي. او وروسته خبر دا چې د لیبیا مرکز ترابلس په نړیوال هوایي ډګر کې د رقیبو ملیشو ترمنځ جګړې سختې شوې. د حکومت یو ویان ویلي په هوایي ډګر کې ولاړې الوتکې په سلو کې نوي زیانمنې شوې دي. ویان زیاتوي حکومت غور کوي چې په هیواد کې د ثبات د ټینګولو په کار کې له نړیوالو څخه د مرستې غوښتنه وکړي او کنه. دا د دې ساعت مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو ته اشرف لاست. ازادي راډیو ته د ساعت خبرونه ته شپږ نیمه بجې ده. د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې به وروسته واوري چې په پکتیکا کې نن تر سلو زیات کسان په انتحاري حمله کې مړه او زخمیان دي. په همدې خبرونه کې به واوري چې نن د افغانستان د ولسی جرګې او د ملي شورا لپاره د امتیازاتو د طرحې پر ضد د ملي شورا د ودانی په وړاندې مظاهره وسوه او په دغه سولې د مظاهره کې د امتیازاتو طرحه رد شوه. په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د انتخاباتو د څارنې خپلواکي ادارې وایي چې په افغانستان کې د انتخاباتو لپاره په ارتباط شوې موافقه د افغانستان په ګټه وه. په همدې خبرونه کې به لبل خپې ورپورټ کې واوري چې هلته یو شمېر کسان د شوزو په وړاندې د تشدد په خاطر محاکمه شول. د خبرونه اول مسله مول پکتیکا څخه د ازادي راډیو خبريال داوود تپان مخکي په خبرونو کې وویل چې په پکتیکا کې نن د اورګون په شهر کې د یو مسجد ترمخ چاودنه شوې ده او د چاودنه په بازار ځکه شوی او د دغه چاودني انتحاري حمله له امله تر څلو زیات کسان مړه او زخمیان دي. دا اوس را سره بیا داوود تپان له پکتیکا په ټلیفون کې دی. داوود نور څه پرمختګ سوي په سیمه کې نور څه خبرونه راغلي دي؟
مننه. لکه څنګه چې تاسو معلومات ورکړل نن د ورځ لسمې بجې په پکتیکا اورګون ښار کې ځانمرګې موټر بم بریچ شوی دی. د بریچ په پایله کې د خلکو په خبره او د ځایي چارواکو د شمیرو له مخې زیاتونه کې شمیرې تر دې دمه راځي. د سیمې چارواکي د امنیت امیر سمنمل نصر احمد ابراهیمزي تایید کړی چې تر دې دمه 43 عام وګړي وژل شوي او تر 40 کسانو پورې ټپیان دي. خو د دفاع وزارت چارواکو د ازادي راډیو سره په مرکه کې منلې ده چې نه اتیا تنه عام وګړي ملکي وګړي وژل شوي دي او 40 تنه ټپیان دي. د ځایي اوسیدونکو په خبره شوې ده ټپیانو د مرستې لپاره د اردو ځینې سرتیري د محلي پولیسو پولیس او امدادول نور امنیتی ځواکونه سرحدي امنیتی ځواکونه هم سیمې ته رسیدلې دي او هغوی سره درنې مرستې په برخه اخیستې ده. او همدا اوس د سیمې نه ځینې کسانو چې موږ ورسره په اړیکه کې یو هغوی موږ ته دا خبره وکړه چې په سیمه کې امنیتی ځواکونه ګرځي لا هم د هغو کورنیو مړي کورونو ته ور انتقالوي او زخمیانې روغتونونو پر رسوي.
د دې عملی مسولیت روسه چا اخیسته؟ د دې انتحاري عملی مسولیت کوم ډلې یا کوم
تر اوسه پورې کوم ډلې یا کوم چا څه نه دی ویلي چې دا پېښه د چا له خوا ترته رسېدې ده. ولې په تېر کې چې دا رقم پېښې شوې دي د ډېرو پېښو چې په هغه کې دولتي پولیسو یا ملکي وګړو ته په یو ځای زیان اوښتی، وسله والو طالبانو مسؤلیت په غاړه اخلي، خو لا هم رسنیو ته د وسله والو طالبانو له خوا څه نه دي ویل شوي.
د ارګون د شاریانو لپاره ډیره سخت ورځ و، د ازادي راډیو خبریال لپاره هم سخت ورځ و. لاوازه یې اوریدل کېدل چې زه ستړی و. د اوته پانډیره مننه درنو دوستانو، تاسو کولی سئ چې نور جزئیات د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ترلاسه کړئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. دلته تاسو زموږ ټولې خپرونې هر ورځ لایو اوریدلی سئ او په انټرنیټ کې بیا بیا اوریدلی سئ.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړئ.
ازادي رادیو ستاسو خپل رادیو ده. تاسو کولی سئ د ازادي رادیو ټول خبرونه پر ټویټر پیدا کړئ او د ازادي رادیو معلومات چې د ازادي رادیو د خبرونو لاري خبريږي پر ټویټر پیدا کولی سئ، او هم درس پر فیسبوک که په فیسبوک یاست ازادي رادیو اوریدلی سئ. د سمون او بدلون لپاره د افغان ځوانانو شبکې نن تر دې عنوان لاندې چې پارلمان د بیمه شرکت نه دی یو غونډه کړې و د ولسی جرګې لوري د ملي شورا د غړو د حقوقو او امتیازاتو د خوندیتوب د قانون طرحه وغندله. د دغه نن غړو نن د افغانستان د ملي شورا مختصولي زغونډه کړی و او لمشانو جرګې او جمهور رئیس حامد کرزی څخه وغوښتل چې په قانون باندې د دغه طرحې د بدلیدو مخنیوي وکړي. د ازادي رادیو خبريال رحمت الله افغان په دې ارتباط نور جزئیات له کابل وړاندې کوي.
د سمون او بدلون لپاره د افغان ځوانانو شبکه تر دې شعار لاندې چې پارلمان د بیمه شرکت نه دی، د ملي شورا د غړو د حقوقو او امتیازاتو د خوندیتوب د قانون تر هچې څو ورځې وړاندې د ولسی جرګې لخوا تصویب شوې و وغندله. د دې شبکې لسګونو غړو د سه شنبه په ورځ د ملي شورا مخې ته په داسې حال کې چې سره کارتونه یې پلاس کې نیولي وو د اعتراض په توګه غونډه وکړه. دغه شبکه وایي چې د مدني ټولنو له 15 بنسټونو څخه جوړه شوې ده. د یو پریکړه لیک په خپرولو سره له مشرانو جرګې او ولسمشر څخه وغوښتل چې یا د طرح تایید او توشیح نه کړي. د دې شبکې غړي شبنم وارستا د پریکړه لیک یو برخه داسې ولوسته:
موږ له افغان ولسمشر او له سنا مجلس څخه غواړو چې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په کتو منطقي اقدامات ترسره کړي، ځکه افغانستان په هغو شرایطو کې قرار نه لري چې د 2 میلیونو بیروزګارو کونډو او یتیمو ماشومانو په درلودلو سره ټول امتیازات هغو کسانو ته ورکړي چې د خلکو د استازو په نوم په خورا حسیني په عصري او مجللو کورونو کې ژوند کوي.
د سمون او بدلون لپاره د افغان ځوانانو شبکه وای د ولسی جرګې لخوا د ملي شورا د غړیو د حقوقو او امتیازاتو د خوندیتوب د طرح تصویب دا ښیي چې د دې جرګې غړي په فساد کې ښکیل دي او خپلو شخصي ګټو پسې ګرځي. د افغانستان ولسی جرګې د تیر یک شنبه په ورځ د ملي شورا د غړیو د حقوقو او امتیازاتو د خوندیتوب د قانون طرحه د رایو په اکثریت تصویب کړه. د دې قانون پر اساس چې څلور فصل او شل ماده لري، د ملي شورا غړیو ته د خدمت له دورې وروسته هم یو لړ مهم امتیازونه په پام کې نیول شوي دي. د دې قانون په یو برخه کې راغلي کله چې د ملي شورا د غړیو کاري دوره پای ته رسیږي، نو باید دولت د اوسنی معاش 25% ورکړي. د افغانستان مشرانو جرګې هم د سه شنبه په ورځ د دې قانون طرحه د رایو په اکثریت رد کړه او هغه د ملي ګټو پر ضد او د ملي شورا د غړیو په ګټه وبلله. په عین حال کې د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې ممکن کم شمیر وکیلان د شخصي ګټو لپاره کار وکړي، خو زیات شمیر وکیلان شته چې د هیواد ملي ګټې ورته مهمې دي. د دې جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا محل دې ته ورته قانون د نړۍ په اکثره هیوادونو کې نافذ ده.
شخص محدود یو تر خلګي چې خپل شخصي اغراض پسې وګرځي یا یو قانون ته چې یو قانون راته ولې ده خپل ځان رماني او چې د دې د اکثریت وکیلانو پر باندې دا خبر په کله کې راځم چې دلته دې وکیل صاحبان چې د ملت د ګټو په هکله فکر کوي او کار کوي او خپل د ولس خدمت لپاره هرې ځای کې.
په همدې حال کې د ولسی جرګې یو شمېر غړي هم له دې طرحې سره مخالف دي. دوی وایي هغه وکیلان د دې طرحې د تصویب ملاتړ دي چې پوهیږي نور خلک پرې باور نه لري او هڅه کوي چې د دې قانون له مخې په راتلونکي کې هم مهم امتیازات ترلاسه کړي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو نه
دغه چې وخت پوره شو دوی دې په مخه خی الادی مال شي دوی اسې دې خدمت افغانستان ته نه ده کړی بودیجه یې د افغانستان دو وهلې ده مصرف یې د افغانستان د خوارو غریبینې دوچ کړي دي ملت یې خاورو سره دو وکیلانو برابر کړی ده.
دا پیشنهاد رئیس جمهور ته او لوی جرګې ته ځي، نو له رئیس جمهور او لوی جرګې نه دا موږ غواړو چې دا پیش هغه پیشنهاد توشه نه کی، ځکه چې دوی خو هیڅ کار خلکو ته نه ده کړی، دا خو د ملت له وینې نه دا پیسې اخلي، ملت په څه حالت کې ده او دوی د ځان لپاره د امتیاز غوښتونکي دي.
ټولنې ته څه خدمت وکړي د امتیازات غواړي چې شو کدی ماته تر اوخه غو دوی سره خدمت کړه ټولنه ته اخر شي کینې دی غو دې چې شو ځان لپاره ګټه مخبل نه فدی پاره نه کار دی کړه نو موږ ته کوم غنه دا کړه هیڅ تکلیف دې موږ دې پاره دی نه دا کړه.
دا وکیلانو چې دا قانون پاس کړه دی یو تعداد ټولنه بلکې خلک بم کې یو تعداد خاینانه او بے رحمانه دې ملت په سر باندې بیا لوبي کوي او د دې ملت هغه حق او امتیاز چې دغه سیاسي په دښتو په بیوان کې په ګراجو کې د یوې ګولې ډوډۍ په لوګي او تندې په سیاسي ګرځي او د خاینن بیا ځان ته امتیاز قایلېږي او اخلي.
ستاسو لا پیغامونه نه
د ازادي رادیو د اوریدونکو خبرې به ازادي رادیو په دې کې نظر نه لري. د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما وایي چې دوی د نړیوالو څارونکو ادارو څخه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره خپل څارونکي افغانستان ته واستوي ترڅو په افغانستان کې د رایو د تفتیش پروسه په عملي ډول پیل شي. پرون په افغانستان کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان د ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پروسې تخنیکی چارې بشپړې شوې دي، پلان یې جوړ شوی، خو دوی منتظر دي چې ځینې کارونه سرته ورسیږي چې په هغه کې یو د نړیوالو څارونکو کابل تر رسیدلو. د ازادي رادیو خبريالا ناجیا صفوي په دې اړه رپورت وړاندې کوي.
ورسته له هغه چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رایو د بیا تفتیش په اړه د ځنډ خبر ورکړ، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما له نړیوالو سارونکو غواړي چې خپل سارونکي ژر تر ژره د هیواد ته ولیږي. په کابل کې د دې ادارې ویان نظیف الله سالرزی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید د رایو تفتیش د ملي او نړیوالو سارونکو په حضور کې ترسره کړي.
د ملګرو ملتونو سازمان له نړیوالو څارونکو غوښتنه کړې چې د تفتیش پروسې لپاره ژر خپل څارونکي راولیږي. لکه چې تاسو خبر یاست، د ملګرو ملتونو سازمان یو شمېر لارښوونې هم کړې چې یو پکې د رایو تفتیش ده. باید انتخاباتو خپلواک کمیسون د نړیوالو څارونکو، رسنیو، د ملګرو ملتونو د مشاورینو او کاندیدانو د استازو په حضور کې ترسره کړي.
د انتخاباتو د دویم پړاو پر سر د ورستیو جنجالونو په اړه د ملګرو ملتونو او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په منځګړیتوب د تیرې یک شنبې په شپه پریکړه وشوه چې تر راتلونکو سلر ویشتو ساعتونو پورې به د ټولو رایو د تفتیش پروسه پیل شي. خو د دوشنبه په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسون رئیس احمد یوسف نورستانی د یوې خبری غونډې پر مهال وویل چې د پریکړه د کمیسون له موافقه پرته د دوړو کاندیدانو، ملګرو ملتونو او امریکا په منځګړیتوب شوی. نوموړي وویل چې په کابل کې د رایو د سیړلو لپاره د یو مناسب ځای نشتون ترڅنګ د ملګرو ملتونو استازي هم ترې غوښتي چې د نړیوالو سارونکو د راتګ پورې دا پروسه وځنډوي. په این حال کې د افغانستان د انتخاباتو د سرنې موسې مشر جنداد سپینغر ازادي رادیو ته وویل چې د ښه شفافیت د تامین لپاره د دې پروسې ځنډ به کومه ستونزه رامنځته نه کړي.
زما په نظر مهمه خبره دا ده چې په پروسه کې شفافیت تامین شي ترڅو د پروسې اعتبار بیرته ترلاسه شي. که چیرې څو ورځې وځنډول شي کوم مشکل به رامنځته نه کړي، خو باید چې د رایو تفتیش په پوره شفافیت ترسره شي.
سره لدی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د نړیوالو سارونکو د نه راتګ لامل د رایو د تفتیش په اړه ځنډ رامنځته شوی، خو اروپایي ټولنې له دې پروسې څخه د سارنې لپاره د پوره چمتووالي خبر ورکړی. د دې ټولنې مسؤلینو ژمنه کړې چې د انتخاباتو تر وروستۍ مرحلې پورې به د سارنې لپاره په افغانستان کې حضور ولري. فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ هم ویلي چې د انتخاباتو د بیا تفتیش له پروسې نه به پوره سارنه وکړي.
په افغانستان کې د انتخاباتو په ارتباط لنجا هغه وخت یو حل لپاره وی مفخته سره ورسېد چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر جان کیری د جمعې په ورځ کابل ته ولاړ او هلته د جمهوری ریاست له دواړو کاندیدانو ولسمشر حمید کرزی سره خبرې وکړې. نیویارک ټایمز په دې ارتباط په یو مقاله کې تر دې سرلیک لاندې چې د افغانستان د نازک حالت له اندېښنې ډکې شبې یو مقاله خبره کړې ده او په هغه کې د افغانستان د انتخاباتي لانجې د حل لپاره د امریکایي چارواکو د مداخلې د څرنګوالي د علت او د پایلو په هکله یو اوږد مطلب خپور کړی دی. دغه مطلب سلطان محمد سرور لوستی او عمده برخې وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي کچېرې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د جمهوری ریاست نوماند عبدالله عبدالله ته په وروستۍ شیبه کې تلیفون نوی کړی نو د هغه پلویانو د ارګ او درې ولایتونو د نیولو او د موازي حکومت د جوړولو پلان عملي کاوه. ورځپاڼه لیکي کله چې د افغانستان انتخاباتي لانجه ژوره شوه او لویدیځو چارواکو څو اونۍ ځانونه ترې ګوښه ونیول، جرمنان وو چې لومړی ځل یې خبرداری ورکړ چې د واک په سر یوه احتمالي مرګونې شخړه مخ په جوړېدو ده. نیویارک ټایمز لیکي جرمنانو یو اونۍ مخکې ګواښ کړی و کچېرې د بلخ والي استاد عطا محمد نور د عبدالله عبدالله په مشرۍ جلا حکومت اعلان کړي نو جرمني به خپل هغه عسکر چې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره یې ګمارلي ستانه کړي او مالي مرسته به هم بند کړي. خو ډیر وخت نه و تیر شوی چې د جرمنانو دغه اندېښنې رښتیا وختې. د بلخ والي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د مقدماتي نتایجو اعلان سخت په غوسه کړی وو، د موازي حکومت خبره وکړه او ورپسې د عبدالله عبدالله نورو پلویانو هم ورته اعلانونه وکړل. خو کله چې لویدیځ چارواکي په خپل عکس العمل کې ټکنی شول نو هغه څه چې په زغرده ونه ویل شول دا و چې د عبدالله عبدالله د ټیم ګواښونه د خبرو له مرحلې د اقداماتو پړاو ته داخل شوي وو. د عبدالله عبدالله یو شمیر پلویانو او پخوانیو حکومتي چارواکو نیویارک ټایمز ته ویلي د عبدالله پلویانو د لږ تر لږه درې ولایتونو د نیولو او د هغه په امر د مظاهره چانو په واسطه د ارګ لاندې کولو ته ځان تیاراوه. خو فضل الرحمن اوریا د عبدالله عبدالله د ټیم یو ویاند ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کودتا پلان نه درلوده.
کودتا چې په هر شکل او شیوي مردود ده او نور افغانستان د کودتا او ځای نه ده او نور قدرت د کودتا په واسطه باندې نه نیول کېږي او زموږ مبارزه مدني وه دا او مدني مبارزه به مو ادامه ولري.
نیویارک ټایمز لیکي د مقدماتي نتایجو له اعلان وروسته شپږ ورځې په تیرو دیارلسو کلونو کې د افغانستان لپاره تر ټولو ډېرې کړکېچنې ورځې وې. لویدیځو او افغان چارواکو او دواړو انتخاباتي ټیمونو نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته د دغې اونۍ د سیاسي بې ساري بحران د تفصیلاتو په هکله څرګندونې کړي دي چې د ګوندي جنګونو او د پخوانۍ بربادوونکې کورنۍ جګړې د زخمونو د تازه کېدو خطر پکې نغښتی و. د مجاهدینو محلي قماندانانو خلک د ارګ په ضد هڅول او ډاډ یې ورکاوه چې د جمهور رئیس حامد کرزي د ساتونکو په شمول امنیتي ځواکونه به په دوی ډزې ونه کړي. د قماندانانو باور درلوده چې اکثریت امنیتي ځواکونه له عبدالله عبدالله سره خواخوږي لري او جمهور رئیس کرزی به خپلو ساتونکو ته د ډزو امر ونه کړي. د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم مهم غړي فضل احمد معنوي نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي د مونږ قماندانان وایي چې مونږ مجبور نه یو چې د ارګ کلی د انتخاباتو له کمیسیونه ترلاسه کړو، مونږ هلته تللی سو او خپل یې اخیستلی سو. هغه زیاتوي کچېرې ډاکټر عبدالله منلی وای څو ولایتونه او ارګ به د ده د ټیم لاسته ورغلی وو. خغلی معنوي او نورو نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي دي هغه ټلیفون چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د تیرې سه شنبې په ورځ عبدالله عبدالله ته وکړ د قدرت په بربادوونکې شخړه کې د بې باکانه اقداماتو مخه ونیوه. جمهور رئیس اوباما خغلی عبدالله ته خبرداری ورکړ چې په زور د واک نه ترلاسه کوي او د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری تر ورتګ د درې ورځې صبر وکړي. خغلی معنوي ورځپاڼې ته ویلي چې د امریکا حکومت افغان ولس ته لوی خدمت وکړ، کچېرې دغه تلیفوني مکالمه نه وای شوې د چارو مخه نه نیول کېده. په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کنینګهام په مستقیمه توګه تایید کړی نه ده چې له جمهور رئیس اوباما او بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره له تماس مخکې به امریکایي چارواکي په ارګ باندې د ورختلو له پلان خبر وو، خو دومره یې ویلي دي چې د سختو عاجلو اقداماتو احساس پیدا شوی وو. هغه نیویارک ټایمز ته ویلي مونږ ځکه په بیړه مداخله وکړه ترڅو دوی وهڅوو چې له خپلو نورو اقداماتو چې زه یې منم چې هیواد به یې له مصیبت سره مخامخ کړی وو لاس واخلي. د امریکا سفیر یو کم شمیر خبریالانو ته ویلي چې وضعیت عادي نه بلکې دومره جدي و چې د امریکا د جمهور رئیس او د بهرنیو چارو د وزیر مداخله ایجاب کړه.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لیونه.
تحصیل ازادی رادیو آوریده، ازادی رادیو دنن رزی خبروانی در ماشم تروه بجو پوریده. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیم هیګ له خپلې دندې استعفا کړې ده. هیګ د برتانیې د محافظه کار ګوند غړی و چې د ولسي جرګې رئیس او د بهرنیو چارو د وزارت دندې تر اوسه ترسره کړې دي. خو دا چې ولې د خپلې دندې استعفا کړې ده، په دې ارتباط ملالی بشیر رپورټ وړاندې کوي.
د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ ل خپل دندې استعفا ورکړه. هیګ د خپل هغه وخت د مخالف ګوند مشر مارګریټ تاچر ستاینه تر لاسه کړه چې د پر دې موضوع خبرې وکړي چې خلک څنګه غواړي د دولت له اغې څخه آزاد و اوسي. دوی لسیزی وروسته د 43 کلنۍ کې د خپل سیاسي ګوند مشر سو، خو د سیاسي ګوند د بیرته پر پښو درولو دنده د ته په داسې حال کې ورپغاړه سو چې په 1990 کې لیبر ګوند له ډېری بدې ماتې سره مخامخ سو. د فرانسې خبري اژانس وایي نن فلیپ هاموند د برتانیې نوې د نیو چار وزیر وټاکل سو. فلیپ په اروپای اتحادیه کې د برتانیې د غړیتوب تر هغه وخت پر خلاف دی چې لندن له بروکسل څخه ځانګړي قدرت نوی اخستی. برتانیې پر دې بیریږي چې بروکسل به د اروپای اتحادیه د قدرت مرکز وګرځي. د فرانسې خبري اژانس وایي د هیګ هغه هڅې پر رسنیو کې لملنډو سره مخامخ سوې چې د محافظه کارانو لیبر ګوند یې د ځوانانو او عصري خلکو د ګوند په نامه بیرته رامنځته کاوه. په 2011 کال کې هیګ له هغه وروسته د لیبر د ګوند د مشر په توګه خپله دنده پرېښووله چې دغه ګوند له ځپونکې ماتې سره مخامخ سو. د تاریخي شخصیتونو پر ژوندلیکونو لیکل پیل کړل. د فرانسې خبري اژانس وایي هیګ هغه وخت بیرته په سیاست کې رامخته سو چې ډیوډ کامرون په 2015 کال کې د محافظه کار ګوند مشر سو. د 2010 کال د انتخاباتو وروسته هیګ د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر سو. هیګ په دولتي ښوونځي کې خپل زده کړې کړې وې او وروسته یې لوړې زده کړې د اکسفورد په پوهنتون کې ترسره کړې. د فرانسې خبري اژانس وایي په خپل څلور کلنۍ دوره کې چې هیګ د لوړ پوړي ډیپلوماټ په توګه کار کاوه، د عربي پاتسون د سوریه د کورنۍ جګړې، په اوکران کې د روسیې د لاسوهنې او د خپل هیواد کې د اروپا پر خلاف د سیاستدونکو انتقاد د لانجو د حل لپاره هم کار کاوه. هیګ په 2011 کال کې د محافظه کار ګوند یو مهم غړی چې د اروپایي اتحادیه پر جوړښت انتقاد درلود، په دې تورن کړ چې هیګ پر اروپا له نرمۍ څخه کار اخلي. د فرانسې خبري اژانس وایي هیګ د ټولنیز رسنۍ ټویټر په پاڼه لیکلی وو چې دی به د 2015 کال د مې تر میاشتې د ولسي جرګې مشر پاتې سي. د دا هم ویلي وو چې دی به په جګړه کې د جنسي تاوتریخوالي پر خلاف مبارزه کوي.
خبري مجله اوري.
په بلخ کې د استیناف محکمې د شوزو په وړاندې د تشدد د منې د قانون د موادو پر اساس یو سړی چې خپل شزه د ځان وژلو ته هڅولی و په وکاله باندې محکوم کړ. د ازادي راډیو خبريال مجيب رحمان حبيب زایلا د مسلې رپورت وړاندې کوي.
مالینا هغه میرمن ده چې څه باندې څلور میاشتې مخکې د کورنۍ ستونزو له امله د خپل خاوند لخوا ځان وژنې ته وهڅول شوه او هغې هم ځان غرغره کړ. خو نن یې خاوند د بلخ استیناف محکمې لخوا پر اوه کاله بند محکوم او حکم د بلخ استیناف محکمې مشر محمد سرور عزیزي ولوست.
که تو عبدالشکور ولاد غلام محمد را محمد در قضیه
عبدالشکور د غلام محمد زوی د چې خپل میرمن مالینا ده د ته هڅول و تر څو ځان وژنه وکړي، د تاوتریخوالي د منې قانون دی وشتمه ماده د موادو پر اساس پر اوه کاله بند محکوم شو.
افسه تنفیذی محکوم به جزا نمودیم.
په همدې حال کې د ملینې خاوند عبدالشکور د بلخ استیناف محکمې پریکړه عادلانه ونه ګڼله او ویل چې شپږ ماشومان لري، که نوموړی بندې شي نو ماشومان یې بې سرپرسته پاتې کیږي. پر ما مې میرمن ډېره ګرانه وه، زه شپږ ماشومان لرم، اوس په بند محکوم شوی یم، زه باید آزاد شم او ماشومانو څخه مې سرپرستي وکړم.
له بلخ څخه مو د مرینې په نوم د یوې میرمنې د خاوند د محاکمې وردل، دغه ښځه د خاوند لخوا یې د ځان وژلو ته مجبوره شوې وه. او د افغانستان څخه ورسو جنوبي افریقا ته. د جنوبي افریقا و ډیر ستایل شوې لیکواله نادین ګوردمیر په نوې کلنۍ کې مړه سوه. د نوبل د ادبیاتو جایزه ګټلې وه او د جنوبي افریقا او لومړی یوازنی ښځه لیکواله وه چې د نوبل جایزه ورکړل سوه. د بوکر او د سنوري ډېرې معتبرې جایزې ګټلې وه. دا په 1923 کال کې زیږېدلې وه او تقریبا یو سلیزه د اپارتای اپارتاید یا د نژادي تبعیض پر ضد په مبارزه کې برخه اخیستې وه او لیکنې کړې وې. د دې یو ډیر مشهور کتاب برګرز ډاټر او جولایز پیپل دی چې د ګارډین په ورځپاڼه باندې نن جزئیات خپاره شوي دي. که تاسو د کتاب د لوستلو علاقه مندان یاست حتمن یې لوستلی سئ. د دغې زبردستې لیکوالې په مړینه باندې په ډیرو نړیوالو اخبارونو کې نن مرسیې خپرې شوې دي او تاثر څرګند سوی دی. د ازادي راډیو درنو دوستانو د نن ورځې دا خبري مجله همدومره وځي. اجازه غواړم بله خبري مجله مو احمد جعفر احمدی وړاندې کوي.